درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هر کله کوي دا خبرونه هم په خبرونو پیلاوم ملګری ملتونه وای لکه چې طالبان په افغانستان کې واقع تر رسیدلی دا هیواد په نړۍ کې د شذو لپاره تر ټولو په ځپون کې هیواد بدل شوی دی ملګری ملتو د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغانستان نویو چارواکو یوازې پر هغو تګلارو تمرکز کړی چې لمخې ډیر شسیاون جونې په کورونو کې باندې پاتې شي د ملګرو ملتو په وینا سره لدی چې طالبانو په لوبلي سر کې د معتدل دریز ژمنی کړی وي خو له واقع تر رسیدو وروسته انجونې لشپشم ټولګي پورته تعلیم او شزیل عام محضره لکه پارکونو حمامونو او سپورتي ځایونو منع کړي دي ملګرو ملتو د اعلامیه د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث هم ځانګړی شوی وخت خپره کړه طالبانو د ملګرو ملتو د تازه اندیشتو په اړه څه نه دی ویلي خو په خاطر دې ادعا کړې و چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي پر نړیوالو سربیره د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونو یو شمېر طالب چارواکي هم په ظاهره ناراضه کړي او دغو چارواکو له دې کبله پر خپل مشرتابه نیوکې کړي دي د اروپای ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم پرون د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي دغه بندیزونه د دې لپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د شزو او نجونو د حقونو سرغړونه کړې ده په راپورونو کې دا جزئیات نه دی ورکړل شوی چې بریتانیا د طالبانو پر کومو چارواکو بندیزونه اعلان کړي خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه اعلان کړي دا دواړه طالب چارواکي د هغو فرمانونو په صادرولو کې شکیل بلل شوی چې لمخې د شزو او جنو کار او تعلیم محدود شوی دی بریتانیا پر طالب چارواکو سربیره پر جنو ایرانی سوریه او د جنوبی سودان پر چارواکو هم بندیزونه اعلان کړی دی یو امریکایي سرتیری چې د 2020 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته په بریټ کې ټپي شوی وای ورته ویل شي چې د داعش ډلې پر مشکوک ځانمرګي بریټګر حمله ونه کړي د راپورونو له مخې ټایلر ورګاس اندریوس پرون چهارشنبه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته ویلي استخباراتي معلوماتو تایید کړي چې بریټ کوونکی پیژندل شوی وو هغه اندازو زیات هم ورکړل چې ځان مرګی چې ژیره خري دیو او تور واسکټ او شین رنګه کالی اغوستي وو له یو سپین ژیره سره د خلکو غني ګونی تنه نه ووت خو په خبره قومندان ورته وویل چې دا سړی ممکن خطرناک نه وي په دغه ځان مرګی بریټ کې چې د 2020 کال د اگست په شپږم نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پورستي شپږ ورځې کې وشو یو سلو اویا ملکیان او جرلس امریکایي سرتیری ووژل شول د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د بریټ مسؤلیت وبانه د ملګرو ملتو شوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو په ایران کې د زده کوونکو جنونو پر مسمومیت اندیشنه څرګنده کړه یونسکو پرون چهارشنبه په ایران کې د سلګونو زده کوونکو مسمومیت ته په اشاره په دې تړاو د څېړنو او د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه یونسکو ویلي په چیرو دریو میاشتو کې د ایران په شوونځیو کې د زده کوونکو مسمومیت د اندیشنې وړ دی له دې سره هم مهاله د ایران د استخباراتو وزارت ویلي د نجونو د مسمومیت ریښې پیدا کړي خو په دې تړاو یې نور جزئیات نه دی ورکړي اټکل کیږي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ایران کې ممکن تر 5000 زیاتې نجونې زده کوونکې مسمومې شوې وي او اوکرایني ځواکونه وایي د بخمود شار د نیول کېدو په تړاو د روسي ادعا ناسمه ده د اوکراین د پوز دوی درسیز د چهارشنبه په ورځ وویل ځواکونه د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د روسیې څخه باندې سل بریدونه په شاته مول دي تر دې وړاندې روسیې ادعا کړې و چې ځواکونه په دونیسک سیمه کې بخمود شار نیولې دي د اوکراین پوز په اعلامیه کې ویل شوی چې روسی ځواکونه ته د بخمود شار په جګړه کې ډېر مرشوبلي اوښتې دي له دې سره هم مهاله د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي د درنو تلفاتو له ګاللو سره سره روسی ځواکونه ممکن اوس هم د بخمود د نیولو هڅو ته دوام ورکړي نن پنځشنبه ده د 1400 لومړی مریض کال د کب یاهوت اطلسماو د 2023 میلادي کال د مارچ 9 د افغانستان لپاره د بلګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي وای افغانستان په نړۍ کې له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. روزوا اوتن بایووا پرون ماشام د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لا هم د شزو لپاره تر ټولو زیات ځپونکی هیواد دی. د غونډې ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې بشري او په تیره بیا د شزو وضعیت نازک وباله او په هیوادونو یې ژغ وکړ چې له طالبانو سره د بشري حقونو په برخه کې جدي خبرې وکوي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ او د یوناما مشروي دغه هیواد کې هغه جنونی په کورونو کې باندې دي چې غواړي ډاکټران، سیاستوال، پوهان یا ژورنالیستان شي. روزا اوتمبایو وا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته ویل د طالبانو تګلارو او بندیزونو د دغه جنونو هیله مړاوي کړې دي. نو موري خبرداري ورکړ چې طالبان جنونی او خزي کار او تعلیم ته پرې نګدي دغه هیواد سقوط کوي.
افغانستان اندر د طالبان ریمینز
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد پاتې دی. د خزو او نجونو د حقونو پر سرغړونې سربیره موږ افغانستان کې د نورو بشري حقونو د نقص شاهدان هم یو. د عمومي منشي له راپور سره سم دغلته له محاکمې پرته وژنې، په خپل سر د خلکو نیول کېدل، توقیف او شکنجه تر سره کیږي. دغه کړنې د حاکمو چارواکو لخوا د پخوانی حکومتي مقاماتو او امنیتي ځواکونو پر ضد کیږي. دا د بخښنې له فرمان د طالبانو سرغړونې دي.
میرمن اوتمبایو وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او په خبره یې سږ کال 28 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي د دغو اړمنو کسانو د مرستې اړتیا 4.25 میلیارد ډالر یاد کړل او په خبره یې دغه غوښتنه د یو هیواد په کچه په نړۍ کې تر ټولو ډیره ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه څرګندونې د مارچ د 8 یا د ښځو د پیوستون په ورځ کړې دي. د دغه ورځ په مناسبت ګڼو خزینه فعالانو د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه ته نورو ویناوالو هم په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ناوړه وباله. د افغان ښځو د حقونو فعال زبیده اکبر په خپل وینا کې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له شرطونو پرته د طالبانو سره تعامل نه کوي.
Be clear that there will be no unconditional engagement with the Taliban unless
تاسو باید په ډاګه کړئ چې له طالبانو سره د دې اساسي شرطونو له منلو پرته تعامل ونشي. د اقداماتو کې باید دا شامل ووسی چې د ښځو حقونو ته له لومړیتوب ورکولو پرته د ملګرو ملتونو لوړپوري چارواکي افغانستان ته سفر ونکړي. زه پر تاسو غږ کوم چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ ورکولو په ګډون هیڅ ډول مشروعیت مه ورکوئ.
وموغختل په دیاړه د طالبانو د ویاندویانو خبرګون تر لاسه کړو خو تر بیگانه وخت مو جواب تر لاسه نکړ. طالبانو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي، خو داسې ښکاري چې نړیوال ورسره همغږی نه دي. په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه او وروسته د نجونو په هنتونونو هم تر دویم اعلان پورې وزندول. طالبان که څه هم دغه اقدامات لنډمهاله بولي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي دغو بندیزونو پر افغان ولس او د طالبانو او نړیوالو پر تعامل ناوړه اغیز کړی دی. روزا اوتمبای واټنګار وکړ چې نړیوال باید له طالبانو سره د خبرو لاره پرانیستې پرېږدي تر څو د دې په خبره ډاډ او باور ترلاسه او اوسنۍ ستونزې هوارې شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یويشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د کار او روغتیا نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د شزو وضعیت د اندیشنې وړ بولی. د کار په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څنګه هم ژغون کوي سیاسي بدلونونو د افغان میرمنو کاری بوختیاوی د پام وړ کمی کړی دی. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روغتیا د برخي شزینه کارکونکو کې لګن شمیر ننګونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د کار نړیوال سازمان په افغانستان کې د شوزو د کاری بوختیاو کچه د اندیشنې وړ بولی او وایي تیر یو نیم کال کې د بوختیاوی د پام وړ کمی سوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګ همغږي کوونکی رامین بهزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د شوزو د کاری فرصتونو په کمولو کې سیاسي بدلونونو ډیر رول ادا کړی دی.
همونطور کې ملاحظه میشه متاسفانه
لکه څنګه چې لیدل کېږي په خواشینۍ سره چې په افغانستان کې خځې او کارلرونکو میرمنې تر ډیره دغه تحولات او بدلونونو اغیزمنې کړې دي. د دوی د بوختیا او کچا ډیره کم شوه
او انها به تب بیشتر کاهش پیدا کړي.
تر دې یو ورځ مخکې د کار نړیوال سازمان افغانستان کې د کاری بوختیا او په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی د شوزو کاری چاري 25 پسول کې او د ناري نو و پسول کې کمی سوي دي. دغه سروې کې د 2021 د کال دویم ربع یا د پخوانی نظام وروستۍ میاشتې د 2022 د کال ل دویم ربع سره پرتل سوي دي. د کار نړیوال سازمان په وینا د هغو کسانو شمیر چې تیر یو نیم کال کې بیکاره سوي دي څه باندې 9 لک ته رسیږي. دا د هغه وړاندوینې یو نیم برابر زیات شمیرې دي چې تیر کال ملګرو ملتونو کړې وه. د شوزو د کاری بوختیا او د کموالی په اړه اندیشنې داسې محل شول کیږي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د شوزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. ل دې سره هم محل د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د روغتیا څنګه شزینه کارکونکي له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي ډاکټر لو دیپانګ پرون د شوزو نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي دوی په ټوله افغانستان کې اړمنو شوزو ته د رسیدو لپاره هڅې جاري ساتي.
تاسو ته ډاډ درکوم چې د روغتیا نړیوال سازمان روغتیایی او تعلیمی خدماتو ته د لاسرسي په ګډون د خزو د پیوړی کولو د دفاع چارو ته دوام ورکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال افغانستان کې 10 میلیونه کسان روغتیایی خدماتو ته اړتیا لري. د نړیوال بانک د شمیرو لمخې چې 13 فروری میاشت کې خبرې کړې 2020 د کال کې شوزو د افغانستان د کاري ځواک 22% برخه جوړوله، خو اوس اټکل کېږي چې دا کچه 14% ته راټیټه شوې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د تعلیم کچا ټیټیږي نورم اته خریخه جنې سکولای چې خپل درس ته وظیفه ته خپل دفترونو تلاړی شنو پاتره کې خلاواله نه وا کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره و درېدل.
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه وا نو موړې د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړي وای دی ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله، خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لګله. زرمینه وای
لول ز خپل به ډاکټر ته نه وولم، ماته به ویلې په کور کې وایل ته ناري نه ډاکټران دي. نو ته به څنګه و ناري نه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وای ډیره یو دغه خبره ده، یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار څه چې بلی هغه بلی، او دا شرم نه ګڼي چې د لور یا پټی ته ځي یا ډاکټر ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا وخه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې کڅونه خځې مریضانې سیاته مړې سي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه ناپاسې تقریبا ذاتي له خولې مې ستتیل بتري سته او بهتري نهسته. حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړ شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یار بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یو مظاهره کې حکومت ته غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډېر کوي خو معاش کم اخلي، چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې مېرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2020 کال د اګست په 15 نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ د په پزیر په شاندار مراسم ونن منځل شو. افغان ژورنالیست میرویس اتلوی کله چې د خځینه و لپاره د زده کړې دروازې بندیږي، له کار څخه منع کیږي، له ټولنې څخه اسفیږي، نو د ښځو ورځې ته څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکی او مانوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوې دي. ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په اړه وایي:
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخه نیولې چې د شجې پر حق، حقوق، هویت او ورځو خبرې وسی. تر ټولو سرګند او عمده دلیل د شجو د حق یا د شجو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکې هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکې حاکم وي، په هغو ټولنو کې د شجو هر ډول مسله که ورځ ده، که خبره ده، که حق دی، که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشن فکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې فعالیت او کړنې دي هم نست، او کله چې ته یې د چاپیریال بدلولو د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه یې، ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې، فعالیتونه، د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی. له بده بخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر ستا ولې حق، حقوق، هویت، فعالیت یې نسته. دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسیدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسیدلی. نو په همدې اساس هم نه د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لمه هو تاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلی وای، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ځکه نه کیږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه واوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه د پیدا کړی یا حقوق نه دی ورکړل سوی د نارینه او لورې نه، چې دوی ته یو ورځ مشخصه سوی دغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کیږي. اوس هم دلته په افغانستان کې لخدو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده، په خړو باندې شاقه کارونه ترسره کیږي او دوی ته هغه حقوق نه دی ورکړل سوی کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دي یا هم ورکړل سوی دي. او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوی دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کیږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داس یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سږ کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلی ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، ځورونې، د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، ځورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زنګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه ولمانځل شي. او په دې هیله یم، په دې امید یم او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر ژر به ښځې بیرته خپلو هغه حق اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو، د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي. ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې تر کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی وردک زیاتوي د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د ده لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم په خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځې لمانځو، دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې خپلو کورنیو کې جشنونه جوړوو. د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړئ، ځکه چې تحفې محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپلو خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپل لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړي په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړي سره مې مرکه کړي. اغلی نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډیر غټ تغییر راغی، هغه د سرمایه گذاري په فابریکو وشو او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لري. په دوه وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو اما هغه حق د کار چې د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه په زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسو او د تب چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډیر غرتابیز مخې ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، هغه کوم قانون چې حاکم و په خپل مالک د فابریکې به خپل فابریکې ته قانون هغه کاوه ټاکه مطابق د مالک فابریکې به په فابریکه کې کار په مخه ته. په دو وخت کې میرمنې ډېرې په تنګ رسي او د خپل غږ ته دور شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. دوی په خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکا په غو کې شروع کیږي او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي چې بالاخره ډېرې اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې منځته رسي، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات چې کیږي په آلمان او روسیه او په خود امریکا کې وي چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړیوي په دو کې اعلان کا چې 1915 او یوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي، کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1911 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغه کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ باید یو ورځ خپلو هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسما کا. دا چې ولې بیا فکس اتمه د مارچ د ښځو په نامه باندې نمانځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دو نمانځلې کیږي، مظاهرې کیږي او څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګیوي چې خپل حق لاسته راوړي، او په ځینو ځایو کې هم بیا د دو نمانځنه کیږي، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بلاخره نړۍ دو تب تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ونمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج په فابریکه کې شوی و، اور کې لګېدلی و، ډېرې کارګران کې مړه کیږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشته د مغو په خاطر باندې زیتي دی دا اتم د مارچ ټاکلی دی، دا ورځ ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. رازو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته اغلی نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق له باید ویم چې یقینا په کلیو بانډو کې یا په لرو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دو ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لرو پرتو سیمو کې په دو وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنگ هم وه، جنګونو هم د لرې وساتلې دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلې. د ښځو په حق له پوه شکل چې باید د ښځو د حقوقو په حق له لرو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنگ او بل یې کلتوري مسایلو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غږ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه درغلی، چې که یو غږ په ایراد کې پورته کیږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. په دو تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او ته دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی د غږ لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره لنږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
مرشمان ورد غاری دی، همی دی کور چاری ورد غاری دی، هم دی مزکو مسئله، هم دی مالداره مسئله، طول دی دی پا غاره دی. او یقیناً چی دی دی دو خپل حق خبر ندی، دی فکر نکا چی دلتا مو حق لیرو چی که باید استرات بکو او باید شتمنی ولی رو یا سرمایه ولی رو، ځکه چې دی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګیني چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دی رښتیا هم د خپله حق خبر نه دی په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي، هغه دی څه صحیح نه دی بیان شوي. یو دلیل هم دا هغه دی چې هلته که دی مکتب ویلی وای یا دی باسواده وای، دی بلوستي و، دی په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل و چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقی او علمی بس بوشی، او دا علمی بس چه نارینه زیاتره پی پویی، اما زیاتره نارینه پی دو مثلا پویی، فکر که چه داغ جون در شایده باید نرم کار وکا و خزی هم باید کار وکا، دیر نارینه پی دو شید پو اطرافو که نپویی چه دلتا حق ده چه چه ده یا هیچم داغ حق ده چه ناستی یوزای دوده خوری یوزای جون کو او خپلو چارو تا رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته په مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټولو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خلک کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي، ورغوښتې یې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغوښتې. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شو لوره به غللم، د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارهګانو به چې اولین کار کوه دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابله موږ ته رونه لېږئ چې موږ تداوي کړو. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لورانې مکتب ته نه لېږئ، خو لورانې مو لېږئ چې ډاکټرانې چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل دوی ته بپلان به ورته چې یوه معلمه خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وي، تاسو داسې ښې باسواده یې، ددې راشئ دلته کښېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوي، موږ خبرې څه خبر ده، موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي که دا اوس چې ترغلې یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظ هم هغه دی په ورځني چارو باندې په ما د کور په چارو باندې بوختې دي، نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې انانات چې هېڅ د منلو وړ نه وو پې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه میرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهېږم چې د میرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه هم د دو مسلې نه لیرې چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخایم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دوکان کې یخ ایده دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډاری که دا ښځه په دو تجارت کې مخې ته شي زه خو ذاتي تجار پاتې نه شم، زه خو ذاتي خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا ذاتي د سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللی، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي نو یو وهم د دونری نه وو هم د بلې مغه تعصب د خځو په مقابل کې چې د نری نه یو غلط تعصب د خځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې خځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیا یو ډول برابري وي.
جو اندای او بندس کچېره مخ هله ځلو که حتمان د رنگ وروړي د مبارزه هیڅ حرکت بیرنګ نه پاتې کی، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاس ته راوړې دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ څو خپل غږ جګې وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو خپل هلې ځلې کو. نو خدای مهربانه دی چې یو ورځ موږ هم د یو ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایې؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا میرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ترسېدلی یم، که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. بس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یو لاس نه ټاک نه خشېږي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي، او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکا، او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي. او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نورم کلکی او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، مو مو غوښتل چې د ښځو د ورځې دن منځلو پاک لري طالبانو د حکومت نظر هم بلرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمېره ده 00420214 4600. دا و د دې اونۍ خبرونه تربیه هي چاري.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن د خځو د نړیوالې ورځې پاک له خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وایي چې د خځو د ورځې منځل د دوی بشري او اساسي حق دی. روز خپل میلمه ته په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت را کړ. راځو خبرونه ته. د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت پاکله چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم نومول شوې ده، راته وغږیږي.
په اتم د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د ښځو د ورځې په نوم باندې، او د ښځو د حقونو نه په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د ښځو حقونه جوتیږي، د ښځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیوال ورځ ده، او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د دې ورځ لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرل ایسو کنه؟
د ښځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې، په اسلامي اسلامی احکامو کې د ښځو حقونه جواد دی واضح دی مونږ ک د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به وستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې د ورځ ولري اما دا چې د یوې ورځ په حیث ترنه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تضمین نشي کشرعي حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي د ته توجه نشي زه فکر کوم دا بستر جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمنځو او نور حقونه ته توجه نکو
د طالبانو پر راتک سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کې یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی
زده کړه تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې په ټول ادیانو کې په ټول قوانینو کې که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوه ده دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو دې ته باید پوره توجه وشي په صدر د اسلام کې په شروع د اسلام کې تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انسان نی ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري د اسلام شروع له تعلیم نشوي دا له تحصیل نشوي دا او بې تعلیم ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري بې تعلیم انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونه ته توجه وکړي هم د مقابل لوري حقونه ته توجه وکړي زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یو شتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې د برخې ته پوره توجه کوي او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محروم نه کی
بله له میرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي
دغه حق پختنه مو وکړله هر حق کوي که هغه د تعلیم حق وي که هغه د تحصیل حق وي که هغه د ژوند د امکانات حق وي د دند حق وي هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی دا او شریعت ورته احترام لري درناوی لري لدوی نه اخستل ډیره بد اغیز لرلی شي د تعلیم په حصہ کې وایم که یو راز پرته لکومې قانوني ستونزې څخه پرته لکوم اوزر څخه یو راز کله میرمن نه دی یوه مسلمانې خور نه د تعلیم حق یې اخیستل کیږي دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې په ذهني حالت باندې د ژوند په حالت باندې هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي
کله چې له کوره بهر په دولتي کاچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټيږي د به په کور کې دیننه څومره بد اثر کوي په ما خبره دی یو شمیر نارینه او تبر تلاستي ورکوي هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیری دي او لوړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی و
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینی غیر شرعي غیر قانوني غیر انساني کلتورونه فرهنګونه له پخوانه دغه سی وو دولت به عمومي مسؤل په توګه دولت او پر راس کې چې امیرالمؤمنین قرار لري د اسلامي امارت نو دوی د یو مسؤل په توګه د عمومي زعیم په توګه باندې د دوی وظیفه ده دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي که هغه میرمنه وي که هغه نارینه وي هغه ماشوم وی که هغه زور وی که په هر سن کې وی پرتل جنسی توپیر نه پرتل جنسی تبعیض نه باید پوره پوره توجه وشي
کله چې په کورنۍ کې خځې حق ناق ملامت شي د دوی حقونه ورنه واخیستل شي طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي
ډیره منفی اغیز لري په دې برخه کې باید وایم چې متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره خرابیان لري په کور کې یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي دوی په خپل هم ډیر په تکلیف وي ډیر په ستونزو کې وي دوی په خپل هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي باید تعلیم وکړي تحصیل وکړي د شخصیت خاوندان شي د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه به برخې کیږي بل اخر دوی په خپل ژوند باندې تاریخ وي نو زما هیله ده له دغه ورونه چې دوی له مرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې خپل مرمنو سره ښه رویه ولري، خپل مرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجودې دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد د نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک یې ترسره کړي، یو نارینه یو مېرمنې سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و، کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی یا غم لدی عمل چې هم بیرون په ټولنه کې له خدو سره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راتوي چې د ماشومان په پراتلونکي کې چې ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی،
متاسفانه په دغه یو محیط کې، په دغه یو فامیل کې کچیر یو ماشوم استرکیږي، دا دغه ماشوم سره ډیره لوی جفاده، ډیره ستره جفاده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفاده، هم په اجتماعي شکل لوی ټولنې سره جفاده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي، او دا د دولت مسؤلیت ده، په اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. که چیرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل مېرمنه حق نه خبر نه وي، او یو مېرمنه د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغه یو محیط کې د ماشومان ستريږي، په دغه یو محیط کې به شخصیت لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه پراتونکو کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي حق نه سره د مسلې ته توجه وکړي. نو دا د دغه ماشومان سره یو ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیم مېرمن، یو با تحصیل مېرمن کولای شي چې هم د خپل حقونو ته، هم د خپل ماشومان حقونو ته، او هم د خپل کور د نارینه حق ته، د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخه ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم، او ترې نه هیله لرم چې دې برخه ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده، او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي د دې تر دغه حق ورکی.
bale مونږ او تاسو د دې شهیدان یاستو چې په افغانستان کې وګړي جګړې تیرې سوې، او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل سول، یا هم په خپل مرګ باندې مړه سول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی مېرمن، د دوی خور به سرپرسته پاتې ده، او دوی مجبورې دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کولم د مېرمنو حق ګڼل کېږي، نن ورځ هماغه ورنه اخیستل سوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه مېرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري، د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې مېرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړی ده، اما کار ته ضرورت لري هغه مېرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري، چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي، د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هر برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په د شریعت په چوکاټ کې، او د شرعي نصوص او د احکام مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نه شي، څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نه شي؟ دغه مېرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نه شي چې هغه افغان مېرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه مېرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه له دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښول شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوقدمندۍ تګلوری، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو، چې د شریعت په اړه هم دوی کولی شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د خاوند اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید وړه ونه ګڼل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه مېرمنې جوړوي، او مېرمنه ده چې کولی شي خپله کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې هم، په مادي برخه کې هم، په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې نن سبا چې زمونږ لوستې ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی دی، همدې لپاره ډېرې زوریږي. دا به د دې لامل نسي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدوي سي؟
طبعاً چې اوقدمندان پیدا کیږي، او دغه اوقدمندان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کې د شلوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري، یا مثلا نور خودنه ولري. بیا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخه ته توجه وکړي، او پرې نږدي چې اوقدمندي پیدا شي، پرې نږدي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدې شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي، او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون د موږ او تاسو موضوع اتم د مارچ و کراسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، آیا په کور کې د کور میرمنو ته اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده، تاسو ورته نمانځئ؟
یوازې اتم د مارچ نه، زه خپل شخصي نظر که زما نه پوښتئ، نو زه په دې فکر کې یم، په دې کوشش کې یم چې هر ورځ مې خپل د میرمنې ته هغه قانوني او هغه شایي حقوق چې واقعا حق ده، انساني حق ده، شرعي حق ده، قانوني حق ده، هغه ورته زه ورکم. زه په دې فکر کې یم چې هر ورځ له میرمنې سره مې چې تعهد کړی ده، په عقد د نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنې وفادار پاتې شم، او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یوه ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغسې چې ژمنه یې کړې ده په عقد نکاح کې، هغه ژمنې ته وفادار پاتې شي، او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي، او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې یو ښه ژوند کولو، دې خوشحاله ژوند کولو زمینه برابره
کړي. بله، دغسې مناسبتي ورځې چې تاسو په کور کې نمانځئ، د کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوي، خپله بیا څومره د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت رافکړی ده، زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي، او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه ادا کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت رافکړی، او زه د ازادۍ احساس احساس کوم زه د یو خ فکر احساس کوم زه د یو زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمن رضایت حاصل کوم
ل خپل ژوند نمو د تاسو لپاره برخه کې میرمن ته په کور کې ارزښت ورکوي د خپل ژوند تجربه نمو د ټولنې په ساته نارینه او طبيعي کورنۍ په ساته دوی ته څوایه
زما میرمن الحمدللہ تحصیل لري تعلیم کړه او زه په دې باندې ډیر خوشاله يم زه په دې باندې ویاړم زما میرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم زه هغه افغان او رونو ته دا ویل لرم او دا غک عمر باندې چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بې برخې نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکي او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کی دی او با شخصیت ژوند کول او دی او آرام ژوند کول او همدارنګ دی او صمیمی ژوند کول او غو خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم په یو خو چاپیریال کې په یو آرام چاپیریال کې په یو صمیمی چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان ستړي شي
بله تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکاره سول تاسو آرام ژوند سره لري مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستي
متاسفانه واقعا دا زاورون کې خبره ده زما کوچنی لور ده چې تر اوسه مکتب هم نه ده اما فکر غواړم چې په خونځي کې شامل کم اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په خونځي کې وي شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس به تعلیم دي زه د دوی درد احساسوم ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم ما چې هغه ما باندې حق لري هغه خپل والدین باندې لمړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګه نور حقونه دي د دې زمينه او مسایله کې او اوس ورته دغه زمينه مسایله اندازه دا درد احساسو مواقع چې دا ډیر ستر درد ده هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محروم وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار ورته نشي ورکولای نو دا واقعا زوړون کې خبره ده او دا د یوې انساني ټولنې سره ستره جفا ده
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
تاسو نه مننه
قدر من اوردونکو دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمغ سره ميل مواد او خصوصي پانتون دي حقوق دي پنځي استاد عبدالعظیم صافي نموري ویل چې خزو دي ورځن منزل دي دوی اساسي او بشري حق دي تربيه مو په لاس پاره پرځ کې چی است خوشاله او بريلي اوسي
Yeah, I see. ولی ایسی شبه